بس دی.
شکسته سکوت.
السلام علیکم. د کډوالو په چارو کې د ملګرو ملتونو عالی کمشنری یو ان ار سی آر وای افغانستان د بشري حقوقو په برخه کې لننګونو سره مخامخ دی او د شرایطو کې د کډوالو ستنول باید او طالبانه وي. دوی له تعلیم او تحصیل د نجونو محرومول د بشري حقوقو د نقص یو ښکارا بیلګه بولی او وای د ستنیدونکو کورنۍ نجونی هم له تعلیم او تحصیل محروميږي. د طالبانو حکومت د لوړو زده کړو وزارت کڅه هم ویلي چې له پاکستانه دراستنیدونکو کډوالو نرینه محصلانو او خونکو ته به د زده کړو او کار د دوام زمينه برابر کړي، خو د هغوی د نجونو زده کوونکو او محصلانو په اړه یې څه نه دی ویلي. بل ورته یو شمېر هغه محصلان او زده کوونکي چې د تحصیل د دوام لپاره پاکستان ته تللي اندېښنه لري چې افغانستان ته په ستنېدو سره یې د زده کړو چانس له لاسه وځي. پښتني دادی چې دراستنیدونکو کورنۍ د نجونو د تعلیم او تحصیل لپاره څه باید وشي؟ آیا د طالبانو کولای شي د نور نجونو ترڅنګ دراستنیدونکو کسانو نجونو ته هم د زده کړو زمينه برابر کړي؟ نړیوالې موسسې او ادارې په دې برخه کې څه مسؤلیتونه لري؟ نور بس د خبرونه کې نن پر همدې مسلو خپلو میلمنو سره خبرې کوو. کوربه مو زه اسدالله لودین یم او را سره میلمنی دي د ښځو د حقونو فعاله اوګی امیل، په پاکستان کې افغان ژورنالیست او د ښځو د حقونو فعاله ډیوه امرخیل، او په پاکستان کې د ښځو د حقونو بله فعاله ملالۍ ستانکزی. درې واړو میلمنو ته ښه راغلاست وایم. تخنیکی همکار مې هم اشاره کوي چې درې واړه میلمنې له ښه مرغه چې سټوډیو سره هم وصل شوي دي. راځي بحث به له میرمن ډیوی امرخیل نه پیل کو. ډیوه امرخیل چې دا ژورنالیست هم ده، د ښځو د حقونو فعاله هم ده، کله چې ژورنالیست وي نو له خلکو سره له ولس سره یې تماس ډیر وي نظر نورو کسانو ته. میرمن امرخیل، تاسو راته کیسه وکړئ، دغه افغان کډوال چې د رایستلو لړۍ دا د رسمن پیل شوله، په دوی کې څه شمېر محصلان یا زده کوونکي دي چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللی وي؟
سلامونه تاسو ته قدرمنو ملمنو ته او ټولو اوریدونکو ته وړاندې کوم. بالکل، اوس په دې باندې موږ تاسو خبر یو چې دا واقعا یو هغه بله څپېړه ده د افغان نجونو پر مخ باندې چې دا د دوهم ځل لپاره پاکستان ورته ورکړله. یعنې په دې کې هغه ډېرې زیانمنې، په دې کډوالۍ بهیر کې هغه ډېرې زیانمنې چې دي، بیا هم افغان نجونې دي، افغان میرمنې دي، ځکه چې یو ځل خو پر افغان نجونو او میرمنو باندې د کار او همداراز د تحصیل بندیزونه ولګېدل، هغه په افغانستان کې البته د طالب چارواکو له لوري. او اوس بدبختانه دلته چې کومې انجونې د تحصیل لپاره راغلې وې یا هم له پخوا چې دلته خپل زده کړو ته ادامه ورکوله، نو له بده مرغه چې اوس پاکستان یعنې د هغوی باندې دا د تحصیل مخه یې ونیوله او په هغوی باندې دا بندیزونه ولګوله، نو واقعا دا ډېره زیاته د خشنې خبره ده. نو په دې کې یعنې زه مطمئنه یم چې په ډېر فیصد انجونې به وې چې دلته اوس مهال زده کړې کولې، نو دا چې اوس دوی مجبوره دي چې وطن ته به بېرته ځي، نو دا خو معلومداره خبره ده چې هلته به یو نامعلوم برخلیک سره دوی مخامخ وي، ځکه چې په هېواد کې خو موږ تاسو خبر یو چې په هېواد کې د نجونو پر مخ باندې، د میرمنو پر مخ باندې هر نوع د زده کړې حق، د کار حق، یا هر نوع فعالیت کې زه وایم ور باندې بند شوی ده، د هغوی مشروع حقونه ورڅخه اخیستل شوي دي. نو هر یو چې دلته کډواله شوی و هغوی له ډېر مجبوریت نه کډواله شوی وي، نو دا ډېره دردونکې ده چې هغوی له خپلو بایللو هیلو سره به بېرته بیا افغانستان ته روان وي، او افغانستان کې خو د دوی لپاره هیڅ کوم روښنایي هم نشته ده. نو زه فکر کوم که داسې د پاکستان حکومت پرې پرېکړې باندې د خپل پریکړې ته ادامه ورکړي او مخه یې ونه نیول شي، نو دا معلومداره خبره ده چې په دې کې به نجونې او میرمنې ډېرې زیاتې نورې هم زیانمنې شي. د رواني فشارونو تر څنګ چې درلودلې، لا به هم د دوی د رواني ستونزې او کړکېچ لا به هم زیات شي.
او ډېره مننه میرمن امرخیل، سلامت اوسئ. راځئ چې د اوګی امیل د سر خبرې هم واورو. اوګی امیل په افغانستان کې د حمله وضعیت خبره ده. میرمن امیل، څه فکر کوئ دا مسله څومره د اندېښنې وړ ده چې هغه نجونې او میرمنې چې د زده کړو د دوام لپاره پاکستان ته تللې وي، هغوی هم بیرته راستنیږي؟ په هیواد کې اجازه نه درلوده، اما پاکستان کې اجازه درلوده چې تعلیم او تحصیل وکړي. اوس فکر کوم پاکستان هم دغه چانس ترې اخلي.
مننه تاسو ته سلامونه درنې میلمنو ته اوریدونکو ته. خبره دلته ده چې هو کان کله چې دا حالات او دا خبرونه مونږ واورېد او دا چې دامه لري او د هېچا خبره نه د ملل متحد نه د نورو نه د نورو ځمکې پر مخ چې هر څوک په دې غږ کوي یا افغان چارواکي دوی نه خواهش کوي چې دغه لړۍ اوس بنده کوي، دا یو لوی ناورین دی. دا هغه نجونو دپاره چې هلته تللي وو او یو ډېر کم کسان نه وو، ډېر خلکو چې هېڅ امکانات یې نه درلوده، دا خپل هر څه هغوی د تعلیم په اهمیت پوهېدل که یوه ښځه باسواده شي نو شپږ نسله باسواده کېږي، یوه قبیله باسواده کېږي. د هغوی په مزایا هغوی پوهېدل، هر څه له لاسه ورکړل، بس خیس پکې کړل، په څه رقم به قانون بې قانون لارې خپل جنکۍ وې وړلې. بلاخره هلته هم چې نوی ځي څونه سختیګانې به یې ګاللې تر څو چې دوی ځای په ځای شوي. لا دوی د مکتب هغه دروازې وصنف دوی ته یې بلتیا پیدا کړو، بیا زړه کې یې امید پیدا شو، بیا خوشحاله شو چې مونږ به د علم پوهې د نعمت نه برخمنه شو، ځان د پاره به بلاخره هدفونه ټاکو، مونږ به د خدمت جوګه شو، دوی وطن ته به بیرته راشو. دا هغه هغوی پوهېږي چې بې د تعلیم نه ناممکن نه ده، بې د علم پوهې نه سړی خپل ارزوګانو ته نه رسېږي. هغه څه چې دوی تینوي، هغه خوبونه او هغه خیالونه، هغه الګوګانې چې دوی په سر کې لري، او هغه هر ځوانه لري، هر ځوانه پیغله جنکۍ مونږ چې په هغه سن کې دا مونږ ته تجربه شوې ده، هغه یو جهان فکرونه کوي خپل راتلونکي دپاره، خپل راتلونکي دپاره ښه خیالونه لري. هغه یې ترېنه واخېست، هغوی لا بلد شوي نه وو. هغلته هغه چانس چې ترېنه واخېست، زه احساسوم چې څومره سخته ده د دوی په زړه به څه تېرېږي، د دوی د والدین په زړه، د دوی ذهنونه، دوی به لیونیان شي، دوی روانیان شي دلته چې بېرته راځي، او دا لارې دا تکلیفونه یو قیامت دی، یو ماشر دی په دا لارې کې. خلکو نن ماته هغه ځای نه زنګونه وهه چې دا څومره سخته ده، دا خلک په څه رقم ویلې آفرینې، دا انسانان همدلته مري، دا ټول په تکلیفونو اخته شوي دي. هغه وایي دومره اوږده لاره کې لارېګانې بندې دي، او دې کې انسانان هم شته او ښځې ماشومان هم شته، جامې هم شته، کالي هم شته، دوی هم دي، لارې هم بندې دي. دا څومره تکلیف دی، دا چې راځي دلته هېڅ شی هم نه لري په دې یخ کې، دا څومره سخته ده. والدین خو لیونی کېږي ځکه د اسې له لاسه ورکړه هلته لاړه، دلته هم حکومت څه تابیا ورته داسې نه ده نیولې چې هغه سړی فکر پرې وکړي. دوی لا بلد نه دي، تجربې د دې کارونو نه لري چې هغوی بیا دوی تعداد دومره زیات دی، دنسیل غوندې دي، دوی ته هېڅ د چا پلار هم هغه نیولی نه شي، بیا دوی خو هېڅ نه دي. وزګارتیا تر څه حده پورې ده، او دغه نجونې چې بېرته وګرځېدل، دا ټول زه فکر کوم دا ټول بلې رواني تکلیفونو باندې اخته وي، او دا سخته ده. انسانان خو د تیږې نه سخته ده او د ګل نه نازک، خو زه پوهېږم چې دا جبر، دا لوی ظلم، دا قساوت دی په دې افغانانو وکړه، او دا یې عملي کړه. ته باور وکړه چې آسمانونه ورته ژاړي، ډېر سخته ده، تحمل یې سخته ده، جنکۍ دپاره، فامیل دپاره، دلته دا ټول
یو نورین دی. پوهیږو هغه کوم ویډیوګان چې ښکته پورته کیږي، کوم انځورونه چې راوځي، واقعا د سړي زړه ورته سوځي. یعنې که زړه تیږه هم وي دغه حالاتو کې، فکر کوم کله ناکله چوي، اما د انسانانو زړونه دي چې کلک سوي دي، سخت سوي دي، او همدغه زمینه برابره کړې ده چې دغه سي فشار په دې کډوالو باندې راسي. بل غټ مشکل دا دی چې موږ تاسو پیږی چې افغانستان کې ساړه را روان دي، لمخکې نه په ځینو ولایتونو کې د کابل په ګډون هوا سړه شوې ده. ډېر مشکل ده چې سړی د کور دننه مثلا شپه بې کمپالي تیره کړي، اما دوی ته تر اوسه حتی د خیمې ډاډ هم نه دی ورکول سوی. زه کشمیر هم 1.5 میلیونه یا 1,00,000 کسان په خولې یادې کې، فکر کوم دی ولوی ښار نفوس ممکن هم دومره وي. پاره سلامت اوسه کور مو ودان میرمن عامل، راځي چې د ملالۍ ستانکزۍ خبرې هم واورو. د هلته په پاکستان کې اوسي، د هغو افغان کډوالو له ډل نه ده چې درېمو هیوادونو ته د میشتېدو په نیت هلته تللې. اما میرمن ستانکزۍ فکر کوي هغه کسان چې درېمو هیوادونو ته د تاک په نیت تللي، د هغوی ژوند هم په پاکستان کې تریخ شوی دی، هغوی ته هم د پولیسو لخوا خبرداری ورکړل شوی چې تاسو به باسو، ځکه د هغوی هم فکر کوم د اکثرو ویزې به اوس ختمې شوې وي.
سلامونه مې ومني تاسو تاسو ګران مېلمنو ته هم سلامونه وړاندې کوم تاسو همکارانو ته او تاسو د رادیو د لارې ټول ازړي دلی بدبخت افغانان ته هم چې چیرته مېش پراته دي. نو دلته مشکلات خو بالکل شته دی په دې باندې ټوله دنیا پیږي. دغه اوس هم د ما کره یو تعداد فامیلیان راغلي دي ځکه خو د ما خو ویزه د امریکې نه دي نشي کولی چې ما وباسي. او په خو مې دلته ویزه هم مشته وو ویزه مې درلودله دوی نشي کولی چې د ما ویزه سلب کړي ځکه چې زه ویزه یو کال لرم او د امریکې سفارت د خوانه ماته ورخونه راکول شوی وو. او هغه خلک چې یعنی دوی راغلي دي د یو مې د پاره چې اوزي ځکه چې په افغانستان کې خو تاسو ټول پیږي چې د تعلیم او تحصیل زمينه نه دی د دوی حق نه اخیستل شوی دی د خپل د لورګانو د پاره بچو د پاره د ترغلي دي چې هم تحصیل وکي هم یو لار ورته پیدا شي چې اوزي. اکثریت کیسونه لري اکثریت هم یونیسیار کې کیسونه اچولې دي چې یونیسیار هم اسه بغاور د یو ورقه ورته ورکړي دا ورقه پولیسان نشته چې ورته مشکلات کې غرق دي ټول افغانان چې هر چیرته دي خو خصوصا پاکستان او ایران کې سخت حالت خراب دی. په هر صورت باندې منګو تاسو باید اونې شاو ورته ځکه همدغه افغانان چې د اوس کړي باري دي همدغه څلوېښت کاله مخکې دوی راغله دلته دوی چې راغله هماغه مشکلات په وطن کې وو صحیح دی. هغې نه بعد چې کرزي صاحب راغله دوی داسې ونه کړله چې دوی ونه ویلي چې پردي کار تر نیمو شپو ده پاکستان دی د افغانستان دښمن په ده باندې ټوله دنیا پوهیږي او دا د انګلیسانو ظالم دلته ده چې هر خوا ته مسلمانان پرې وژني خصوصا بې دفاع افغانان په هر حالت کې وژني که د لږې نه وي که بېکاري نه وي که تحصیلي نه وي کبي وطنۍ نه دا خلک وژني. یوازې د منګه تیز شمشیر چې پروت دی د ډیورنډ کرښه ده چې هغې باندې افغانان شوي قرباني.
بله او مېرمن سانګزی فکر نه کوي هغه کورنۍ چې د تحصیل د دوام لپاره تللوي د هغوی پستونې پښه یې ښودل دي ځکه هغوی ته باید دا حق ورکول سي چې که وغواړي پاکستان کې پاتې شي ممکن ویزې هم ولري خو هغوی هم نن سبا راایستل کیږي. حتی هغه کسان چې کارتونه لري هغوی ازادي راډیو ته ویلي چې د پولیسو لخوا ځورول شوي نیول شوي حتی افغانستان ته راستانه شوي دي.
د شه خدای ته ټول افغانان ما یو صد مخکې تاسو ته وویل چې افغانان اکثریت دغه طالبان نه بعد خپل د لورګانو د تحصیل لپاره راغلي انسیات کې ځانو ته کیسونه اچولې دي او دلته غواړي چې هغه بچي تحصیل وکړي اما متاسفانه اوس ویستل کیږي ځکه چې دغه پاکستان د افغانان په ده باندې پوهېده دا طالبان دا مجاهدین چې د پخوانه دلته راغلل د دوی پلار کور وزانونه واچه او ټول افغانان در په در کې دلته راوسته اوس هغه ماشومان چې پیدا شوی وو هغه پلارونه شوی دي هغه نیکونه شوی دي څلوې کال عمر بخې ډیر دی د هغو بچی چې محصلین دي دا خو اوس خو راغلي اوس خو بلار شي چې دوه کال کیږي او هغه خلکو ته زه ژاړم چې د هغو بچي وو کړوسي وو نواسه ټول دلته پیدا شوي او غیږه ورکوي محصلین ته پاکستانیان ته او ژاړي وځي دوی ته وطن ده دلته د دوی وطن شو څلوې کال دوی دلته پیدا شو دې کې موږ څوک ګرام بولې څوک اوس خو زه وایم چې ولا فلانکي وشو بسمدانکي وشو هیڅ فائدہ نه لري خو باید چې ملاله متای په دې باندې غور وکړي چې دا خلک چې دغه ترغلي دی دنیا کې حقوق بشر چلیږي دا څنګه چل دی چې دلته افغانان په سوټي باندې وېسل کیږي دا هم ځکه خو د خدای د بنده خو نه دی.
بله مېرمن سانګزی مننه موږ
د دنیا انټرنیشنل قانون چې دی دلته کوم د جرم مو کې کولای شي چې دوی باندې کې کولای شي چې دوی وباسي ام دوی په خپل پیسو په خپل زیار په خپل زحمت یو بنده چې لاس کړي یو وطن کې تیر کی هغه طبيعت د غزای اخلي دا خو څلوي کله به څنګه خبره ده چې اولاد دلته پیدا شي طبيعت ورته ورني کې کورونه ورته ډانګي او افغان مشت حکومت ورته په جړه جړه ګوري ورته وای چې د پاکستان نه سخت مننه کوم چې د ما ماجرینه وساتل.
بله همدغه انتقاد هم کېږي چې د طالبانو حکومت لکه څنګه چې لازم ده داسې قوي غبرګون ونه خود فقط د طالبان د پاکستان د پریکړه وغندله، ملل متحد هم د پاکستان د پریکړه غندله غیر عادلانه بلل ده، او یونیسیار سره چې موږ خبرې وکړې په پاکستان کې هغوی هم وایي چې د محال کې دا زمینه نه ده برابره چې ته په زور باندې او مهاجر ستون که ځکه په افغانستان کې خپله د یونیسیار په وینا بشری حقونه نقص دي. په سر کې همدغه د نجونو د تعلیم او تحصیل موضوع ده چې نن موږ تاسو خبرې هم پرې کوو. بس په دې له چې اوس حداقل دغه افغان کډوال چې راستنیږي یونیسیار او د ملګرو ملتونو نورې ادارې لاسنیوای وکړي، ځکه د طالبانو د حکومت امکانات او بودیجه دومره نه ده. موږ تاسو پوهیږو د طالبانو د حکومت لخوا که څه هم کمیسیون جوړ شوی، خو هغه څومره خیمې او کورونه چې اړتیا ده فکر کوم د حکومت له وسه به پورته وي، تر هغو چې ملګري ملتونه او نورې نړیوالې موسسې مداخله ونه کړي شاید دغه ستونزه لا هم جدي سي د ژمي پر مهال. مننه کور ودان بیرته میرمن امرخیل ته ورزو. راځي لږ زره په امکاناتو تم شو میرمن امرخیل، تاسو ته دغه د افغانستان وضعیت هم ښه ښکاري، امکانات درته معلوم دي. دا هم راته معلومه ده چې 1.1 میلیونه کسانو ته د کورونو جوړول هم امکان نه لري پلان وخت کې، حتی د خیمو لګول هم امکان نه لري، ځکه په هرات کې مخکې دغه سی او طبیعي ناورین راغی، هلته زلزله وشوه، مثلا زرګونه کورنۍ هلته بې ځایه شوې. د ملګرو ملتونو د نړیوالو موسسو د WFP ټول تمرکز په هرات باندې دی. تر اوسه د هرات د زلزله ځپلو ټپونه لا رغېدلي نه دي چې دغه سی یو بل بشري ناورین چې هغه د کډوالو ستنول دی پیلېږي. څه فکر کوي په حکومت کې دننه، د طالبانو په حکومت کې دننه امکانات څومره دي؟ که څه هم دوی وایي چې کمیسیون عالي جوړ کړی دی، څو کمیټې لري، د کډوالو پر لیک درا لیک کې به دوی اسانتیاوي برابروي، اما فکر کوي اساسي ستونزې اساسي غوښتنې څه دي؟ او فکر کوي دومره امکانات به وي چې دغه کډوالو ستونزو ته یا اړتیا و ته رسیدګي وشي؟
سلام علیکم. خو زه دا وایم چې بالکل په افغانستان کې خو طالب چارواکي یعنی دومره امکانات نه لري. هغه د افغانستان حالت خو موږ تاسو ته معلوم دی، تقریبا 2 میاشتې کېږي چې زه افغانستان نه کډواله شوې یم، اوسل په اسلام آباد کې اوسېږم. نو هغه ته چې زه وم هغه ژوند دغه طریقه هغه زندگی ما ته معلومه وه چې وروسته د جمهوریت له ړنګېدو نه په افغانستان کې څه رقم ته وضعیت وه، یعنی هغه ته د هر څه زمینه وه. خو ولې دا داسې یو څو کسانو مثلا لکه یو څه چې په زور څوک نیسي داسې دوی پر دې په واک کې وه، یعنی که بهرنۍ مرستې هم کېدلې ممکن هغه د څو مشخصو کسانو په واسطه باندې هغه خلکو ته سپارل کېدلې که هغه د بشر لپاره هم افغانستان ته رالېږدول کېدلې. خو اوس مهال زه فکر کوم که واوسي هم امکانات واوسي هم، خو دا کډوال چې اوس له پاکستان نه ستنېږي افغانستان ته واقعا چې ډېره زیاته فیصدي کډوال دي. یعنی موږ تاسو ګورو چې په تورخم په لارې باندې همداسې په سپین بولډکو په دولارو باندې چې ګورو واقعا چې ډېر زیاته فیصدي ده. نو په یو ځل به ناممکنه وي چې دا ټولو ته د افغانستان ولس یا د افغانستان مشران رسیدګي وکولی شي. خو اوس مهال په افغانستان کې بهرنۍ مستات هم کار کوي، هغه ته خیری بنسټونه دي چې فعالیت کوي، امدار از لکه تاسو چې ویل WP دا یونیسیار دا هغه ته کار کوي. خو نو که دوی ټول سره لاس ورکي او واقعا سره یو شي، واقعا مزلنه وغواړي چې د دې کډوالو لپاره یو لار چاره ولټوي، نو ممکن چې وکولای شي په یو څه فیصدي به وکولای شي چې هغه لومړنۍ خدماتو ته دوی رسیدګي وکولای شي. خو وروسته وروسته به بیا د دوی لپاره نور هغه د ژوند کولو زمینه او طریقه برابره کړي. لومړی خو د دوی مهمه ده چې اوس مهال د دوی لپاره چې کمپونه جوړ کړي دي، هغه کمپونه دوی لپاره بسنه نه کوي. لکه څنګه چې موږ تاسو وکتل د دوی لپاره داسې کمپونه دي چې یوازې خیمې دي هغلته. خو زه فکر کوم چې افغانستان کې په خیمه کې ژوند کول په اوس وضعیت کې ډېره سخته ده، ځکه چې افغانستان کې هوا ډېره سړه ده. نو د هغوی لپاره لازمه ده چې د هغوی لپاره داسې کمپونه جوړ شي چې موقتی کمپونه وي، که هغه یوازې خیمې نه وي، لرګونه جوړ شي، همداسې یو څه کار پکې وشي چې تر څو د دوی هغه ژوند پکې ګرم اوسېږي. نو وروسته وروسته به وکولای شي چې د دوی لپاره کورونه آماده کړي، د دوی لپاره ژوند طریقه آماده کړي. او بل ته چې افغانستان دومره قید نه دی، افغانستان دومره کوچنی نه دی. موږ تاسو په افغانستان کې داسې سیمې لرو داسې ځایونه لرو چې هغه د دولت په نوم باندې نومول شوي چې دا دولتي ځمکې دي. نو راځئ دغه وخت دغه دولتي ځمکو همدغه وخت ده چې دغو کډوالو ته ورکول سي په وړیا توګه، د کډوالو لپاره باید ورکول سي، نه چې دولت په دې باندې هغه په لوړو قیمتونو باندې خرڅ کړي. نو اوس مهال لازمه ده چې دوی ټول سره لاس ورکړي او د دوو کډوالو لپاره د ژوند طریقه برابره کړي، ځکه چې دوی خو اوس مهال د پاکستان دولت یا د پاکستان پولیسو هم هر څه ورنه په زور واخیستل، کورونو ته نه وتل، د چا پیسې او د چا هغه قیمتي مال او د شینې ورنه واخیستل، او حتی دوی ته اجازه نه ورکول کېدله چې له پاکستان څخه یو لک نه، زه فکر کوم البته که غلطه شوې نه یم، له یو لک نه زیاتې پیسې دوی ځان سره یوسي. یو بل دا چې دلته خپلې هغه لارې چې دوی د کوم موټر چې دي هغه هم په کرایه له پاکستان نه ورکول کېدله، چې په ډېره زیاته قیمته کرایه باندې دوی د افغانانو کډې انتقالولې. نو واقعا چې ډېر سخت ناورین دی او لازمه ده، ضرور ده چې که څه هم امکانات نشته وي، والدا اوس افغان ولسته ده، اوس افغان مشرانو ته ورپاتې ده چې تر څو د دغه بې وسو کډوالو لاسنیوی وکړي، ځکه چې دلته خو کوم جدي اقدام ونه کړ. نو اوس مهمه ده، ضرور ده دوی لپاره، دا دوی ته ورلغاړه ده چې باید دوی لاسنیوی وکړي.
مننه کور ودان میرمن امرخیر، تاسو دغه د افغان ولس او د افغان حکومت مسؤلیت ته اشاره وکړه. د وی اوریدونکو غږ اورو چې دغه اوریدونکو هم په یو ډول له پاکستانه ګیلمن نه ده، وایي چې پاکستان خو به زیاتای کوي ځکه گاونډی هیواد دی، د افغانانو خپل هیواد نه دی، او څو لسیزې د کډوالو قربتوب هم که د غوریدونکو انتقاد کوي چې باید اوس افغانان خپل مټی راباد وي، خپل مسؤلیت ادا کړي. راځي چې د دې غږ واورو، وروسته به بیا تبصره پی وکړو.
زه کامله یم له جنوبی پښتونخوا کوټ نه. د دې ماجور په فکر یا د افغانانو فکر چې کوم ظلم روان د پاکستان کې، په کوم ظلم یې کوم باندې ورته جوړ کړی ده، په دې باندې زه د افغانستان حکومت دا ویل غواړم چې تاسو ول خپل افغانانو باندې ننګ نسی کولای، که نور نسی کولای د خپل وطن کې خاصنه درته برابر کړي. سکولونه مرد بند کړي دي، هغه دا باندې دلته موږ د تعلیم لپاره دلته راغلي ځوانان شپږم ټولګي پورې مې سکولونه خلاص کړي دي، دا ورته حل کوي او لږ رحم پر وکړي. تاسو ول رحم نه پر کوي، تاسو دا خو دې مسؤل تاسو یاست چې تاسو رحم نه پر کوي، نو د پنجاب حکومت سره رحم پر وکړي. د دوی سهیل کوم چې د خپل افغانان باندې رحم وکړي او دی ته سنتیا برابر کړي. دا او د پاکستان سره دا هیله چې دا ظلم نه کوي، لږ د نرمي سره کار واخلي، او په دې تمه چې زما آواز به چارواکو ورسیږي. الله په امان.
د دې اوریدونکو غږم واقعي د وروسته به میرمن امرخیل تاسو هم تبصره په کوي. زه غواړم د اوګي عمل نظر په دې اړه باندې واخلم. میرمن اوګي عمل، د اوریدونکو تاسو غږ واورید چې له خیبر پختونخوا نه فکر کوم اړیکه نیولې و، دا د ته غوسه و چې سید پاکستان خو به ظلم کوي، زیاتای به کوي، اما وای چې د افغان حکومت یا د طالبانو چارواکو د ته زمينه برابره کړي چې کسان راسي د تعلیم لپاره پاکستان ته، دا وای چې د کور په کور دننه د تعلیم تحصیل دروازې خلاصي وي، ممکن ډیر کسان حتی هغه کډوال چې اسناد هم لري بیرته افغانستان ته ستانه شي. څه فکر کوي د طالبانو تګلارې څومره د دې باعث شوي دي چې خلق کډوالۍ تزلخه کې او سخت ورځي وګالي، اما وای چې اولاد می تحصیل کوي یا مثلا د تحصیل د دوام لپاره کډوالۍ په غاړه واخلي، فکر کوي چې دغه تګلارې بدل شي، د کډوالۍ بهیر به کم شي او خلک به بیرته راستانه شي؟
بله وکړم. دا خبره چې دی که او کړه، دا مسولې همدا حکومت دی، همدا چارواکي دي، همدې مکتبونه وتړل، همدې باعث شول چې بیاش. او خبره دلته ده چې دوی ته بې تفاوته ده، ځکه دوی باعث شول، دوی خو پوهېدل چې هغه سیل غوندې خلک څه رقم د دې وطن نه ووتل. نن سبا کې کتلې چې کېدای شي دوی خپل دریځ بدل کړي، د مکتبونو دروازې به د جنکیو په مخ خلاص شي، بلاخره دا خلک چې دومره ناري سوري کړي دوی ته به قناعت ورکړي، دنیا به قناعت ورکړي. دغه حقوق بشر چې ناري وهي، د حقوق بشر ناري دا ملل متحد د څه دپاره ده؟ اوس ګورو چې د دې استقلالیت هم د سوال لاندې ده، دا هېڅ هم کولای نه شي، دا یو سمبول ده. بالاخره چې دا حالتونه چې دوی راوړل او دوی لاړل، زه فکر کوم هغه وخت دوی دونه بې احساسه او یو بې حسه انسان هېڅ کولای شو چې د افغان جنکۍ درد څومره عمیق دی، څومره درد دی، زور دی، څومره سخت دی، خود دی بی دپار بی تفاوت او کله چې چا پوښتنه کو ولا هر څه تامین دی دنیا ګل ګلزار دی او دا مونږ د شریعت د سیواړو آسې واړو مونږ به نن ورته شرایط والا ورکو مونږ په کار کوو دلته کار روان دی پې روان دی نه پوهېږم کوم دالت کې روان دی د کوم وزارت په هغه کې روان دی ځای معلوم نه دی نتیجه هم صفر خلک ناهیلي کې خلک په هغه رقم لاړل مسوول هم دوی دي زه هم دوی ملامت ګڼم ام دې بلاخره خلک هغه چې هلته په بیا چې دوباره راځي هماغه د الفت صاحب شوي دی چې وایي د بند دې آزاد کړم په قفس کې دې بندي کړم سیاد ما خو څو رنګه زندان لیدلی دی نو خبره په دې کې دی چې هلته اور باندې دلته اور شو هلته لاړل هلته اور باندې اور شو بیا راځي هغه انسان به څه رقم وي هغه څوک ځمکه هغه سوځي چې اور پې بلي وي زه چې خبرې کوم نیشم
کولی په تاسف سره و بس الله پاک دې دغه افغانانو خصوصا چرن سبا په زور رایسل کې دغه ستونزو ته حل لارې پیدا کی او الله پاک دې خپل رحم پیو کی رښتیا هم چې حالت د لیدو نه دی او تاسو د زړه درد هم زه درکوم ځکه هغه ویډیوګان چې ما کتلې دي او د نارینه وزرونه هم یو څه سخت وي نظر خزو ته زموږ زرونه مثلا ورته چوي اما یو څوک خزینه احساس لري خزینه عاطف لري د غیر اختیار هم چې زرونه ډکیږي بس په دې لاره چې د غستونز سره هوار شي بل اخر خپل وطن کې د عزت ژوند پایل کی میرمن استانګزی تاسو مخ کې ویل چې بل اخر پردای کټ مهرباني تاسو خبرې اورو او ګیامل
ماشوم چې پنځه کاله پنځم صنف کې مصاب ویلې او بل اخر ترانسفر په پلار فکر کو چې د دې دریض به بدل شي یو تر هم به په دې په ځړ کې هغه شي او د دې دغه سیاست به هغه شي موږ پرې دی خیر د وسخ ظلم زور کوي آخري ورځ کې چې دې کړه بارو او خپل ریکشا او هر څه خاص کو خزم چې افغانستان نه ولیدل عمل تر افغان او عمل ته پیدا شي او د دې هیڅ څه نه درلوده بلاخره هغه ماشي وی پلاره وی ملګری می څنګه کیږي او زه مکتب د څنګه کوم ما مکتب په درس پات کیږي دلته او ته ما چی جوړې نو څنګه د ساسه به باور کوم او جوړلې ټول رګ رګ وجود می دي خپل لرزاره چې دا څنګه ساسه حالتین په خاط پن تیریږي او دلته زه وګوره د خو یو خواته څه حال دي دا خلک څنګه ظلم کوي هغه خو که بیگانه دي که ظلم کوي خو کوي دوی ولې شرایط نه برابري زه مطمئن یم دلته خلک دولګي نمري دلته سلویش میلیونه خلک باور وکړه چې د ورځې او د شپې ډوډۍ نه لري کار نه لري روزګار نه لري دوی په سخته کې دي هغه یو میلیون نه زیات خلک چې په جبر باندې راځي دا به څه حالت وي دا د ځمکې پر مخ به دلته یو قیامت وي ته باور وکړه چې دا سخته ده دا چې هر لحظه په هر نفس کې موږ مرو دا تر هغه چې یو بم ولویږي ټول منځ لاړ شو دا به بهتره وي
کور ودان مننه میرمن اوګي عمل میرمن ملالای ستانګزی تاسو مخ کې اشاره وکړه چې پردای کډ ترنی مش په دغه کډوال باید ستانه شي زکه تاسو ویل چې د جمهوریت پر مهال زمينه مساعد او وطن کې وضعیت هم خو یو څه اقتصادي پلوه مالی پلوه او بودیجې هم ډېرې وي زکه بهرنۍ موسسو ډېر مرسته کوله هغه مهال اوس یو څه مرستې کمی شوې د طالبانو د حکومت لرا تک سره اما انتقاد دا دی چې دغه دیوی میاشتې مهلت یا د 28 ورځې مهلت دا هم له انساني پلوه مناسب نه وو دغه راز له زماني پلوه هم مناسب نه وو اوس چې په دې رقم سره دوی راستنیږي هغه ویډیوګان تاسو ګورئ چې دوی ځي اول د هغه د نیولو طریقې چې کومه یو ده هغه کې زور زیاتای کیږي بیا چې هغه کوم مرکزونه چې جوړ کړی هغه کې چې ساتل کیږي دوی خو که څه هم وای چې حالت آسانتیا وشته ورته ما آسانتیا به مثلا د 60 سالو نفر ته وي ما اوس خو د میلیونونو یا د سلګو نظر کسانو خبره ده فکر نه کوي چې د پاکستان حکومت د غبرخه کې یو څه زیاتای کړی دی ځکه ک یو اشاره و میلیونه کسانو ته مهلت ورکول کیږي حداقل مهلت باید یو کال وي یا حداقل څو میاشتې وي باید ما دوی فقط یو میاشت مهلت ورک یو میاشت نه وته وي سورزي اثر لنن نه اثر د دوبر له دوه منې نیولم پیل کړی دی ستنول هم پیل کړی
از بیا هم په خپل خبره کې ټینګار کوم وای خپل کوم چې وجنی پردونه سګیله ده وخت چې طالبان یا هر حکومت چې راغلی افغانانو ته دا زمينه نه ده مساعد کړي چې افغانان بیرته خپل وطن ته راستنه شي د دوی د پارګوري د جمهوریت وختم چې وو یا د کارزي صاحب وختو د شل کال مخکې دوی په عیش او نشاط کې تیر کړل. اوس موږ غوښ کولای چې اواز طالبان ملامت کله دوی یو دولتي سکولونه جوړ کله په کلی کې دولتي مکتبونه او کلینیکونه جوړ کړ خو یې نه کړله. ټولې همداسې وطن فروشان په دې وطن کې تر ننه پورې ګرځي. اوس از بس چې خلک د هغه حکومت نستړي شوي په دا طالبانو شکر باسي. غل و نه وو خلک په لاره کې په یو موبایل باندې ویشتل کېده، نه ویشتل کېده خو ویشتل کېده. د خلکو په ناموس باندې تجاوز نه و خو وو، یوازې په مکتبو باندې موږ فوکس کوو خو د حالت خو په هغه وخت کې حالت هم سم نه و. اوس طالبان ته ښایي چې د خلکو دپاره اوس خو تیر شوي یادونه څه کوو چې را ژوندی کوو خو د سړي د زړه د درد نه وایي. اوس طالبان باید او د پاکستان حکومت سره کینه، ځکه چې دوی هم نیمه پاکستانی دي. زه پیژنم د پاکستان دولت کې چې دوی کار کوي، دوی شناخت کارت د پاکستانی لري، حتی تذکرې د پاکستانی لري. نمونه درته ناخلم، د ماغج غږ دی واوري او ما په رسمیت سره دوی پیژني. دوی کولای شي چې د پاکستان د حکومت سره کینی خبرې وکړي، وخت واخلي. نن سبا جمع دی، واوري راځي، خلک دی ولګین او لګین امړشی وی دی. پرون دوه دانې ماشومان هم په هغه کې امړشی وی په تورخم کې بیچارهګان دی. اخنې دی وزن نه پیګم لاس رجال ته پات شي. نو د لاره هم ډېر بیره بار دی، هوا هم ډېره سړه ده. او په یو د امرخیل صاحب خبره چې په یو کې دی، په یو خیمه باندې گزاره هم نکېږي. هوا سړه ده، لرګي په کار دی، زغال په کار دی، برق په کار ده. د کور یو هر څه سامان ضرورت دی چې دوی خو آماده کول نشي. څنګه آماده کول شي؟ دوی باید دوی نه د شپږو میاشتو، د یو کالو، د درې کالو حق لري چې وخت واخلي. د دنیا د انټرنیشنل قانون له لحاظ نه ورشي هلته دنیا ته غږ څه خلک باسي. دا یونیسیر څه کوي دلته ناسته ده؟ خلک وزي دلته خو دوی خپله کاروبارونه دي. باید چې د دوی دپاره وخت واخیستل شي، زمینه دې ځای ورته د امرخی صاحب خبره چې ورته د زمینه دې ځای، زمینه دې کور، زمینه دې ژوند ورته جوړه کړي. ما د اماد صاحب سره خبرې وکړلې، ما وویلې چې وروره تاسو قرار ناسي څنګه خوب درځي؟ زه خو د ما خوب خو تښتېدلې ده د ویډیوګانې چې ګورم. او تاسو قرار لاست ځینې ناسي راشي دلته خو د تاسو پلار خو همدغه پاکستان دی کنه. راشي ورته وایه چې پلار دا کار مه کوه، ځکه چې د مجاهدینو پلار همدغه پاکستان دی. او تر ننه پورې دا د مجاهد جهاد نتیجه ده چې مونږ وینو چې اوس مې بچی په لاره کې مري، او د مکتبونه د سکولونه د لاس نه نیول کیږي، او باسي او په ښځې په زندانو کې لنګې شوري. بیا د بی ما بچی پیدا شو، دا د جهاد نتیجه وه. دوی ولې داسې جهاد وکړه؟
مننه میرمن استانیزی راځي لږ زره په اوسنیو امکاناتو حلارو باندې خبرې وکړو. کور موادان چې موږ سره مدې بحث کې برخه اخیستې ده، نور بس د خبرونه اوري چې له پاکستان د راستنیدونکو افغان کډوالو په منځ کې د محصولانو او خزینه زکوونکو ستونزو ته ځانګړې شوې ده. یو اوریدونکو خپل پیغام را لګري، دا پیغام هم سره اورو، بیا به بحث ته دوام ورکو، سره راټولو به خپل خبرې.
سلامونه دا د ډېرو ټولو اوریدونکو کارکونکو ته، په دې هیله چې ټول ورو جوړ اوسئ. کله شرزاد یم، کابل ولایت نه دته دې باره کې خبره وکم. دا چې اوس انجونې د تعلیم کچه، یعنی په افغانستان کې بیخي یعنی تعلیم بندې، همغه شپږم سیم پورې چې د مکتبونه خلاص دي نو ټول بندې. نو و چې پاکستان نه کوم ماجی راځي، او هغلته چې کوم انجونې د زده کړو لپاره تللي وي، هغلته چې کومې کورنۍ ورسره تللي وي. زه فقط د یو ماسرې د ژوند کیسه درسره شریکه کړم. داسې یو کال مخکې هغه د طب محصله وه، د طب محصله وه. نو دا په ډېرو ستونزو مشکلاتو دې ته ویزه نه ورکوله، دې چې ویزه واخیستله. بیا وروسته دې په دې یو اتمنو پښتنو ټولنې کې خدا نشته چې ځان ته د وجې نه لاړ شي. نو دې دا د ورور ویزه او دې ویزه ډېره په مشکل سره واخیستله. هغه چې یعنی دومره په سخت باندې ځنه وځي واخستل، بیا لاړل ته د سي یو امید لرلو چې زه به هلته خپل زده کړو ته ادامه ورکم، خپل زده کړو وکم. نو هم داسې مایوسه به بیرته راستنېږي، ځکه چې هغه ټول افغان کډوال ته نو تبن چې هغې سره خپله کورنۍ ونو هغې ته چې اجازه نشته ده، نو دا به موږ داسې یو ناامیده بیرته بې سرنوشته به خپل هېواد ته راځي. او کاش چې دلته د زده کړو زمینه برابره وي او دوی خپلو زده کړو ته پرېښودل شوی، ولې به نورو هېوادونو ته اړ کېدلی چې دوی دې په دومره تکلیف او په مشکلاتو ان چې په خپل هېواد کې مونږ د زده کړې دپاره پوهنتونونه لرو، استادان لرو، خو بیا مونږ اړ کېږو چې نورو هېوادونو ته لاړ شو، ولې هغلته مونږ څوک نه پرېږدي. نو دا زمونږ د حکومت نه پوښتنه ده چې زمونږ نجونې د نور در په در نه ګرځوي، د زده کړو اجازه دې ورکړي. او ډېرې کورنۍ دې هم د زده کړو دپاره تللي پاکستان ته. زه په دې شاهده یم، د ننګرهار ولایت نه، د کابل ولایت نه، زما خپلې همصنفیانې وي د مکتب د دورې، بیا پوهنتون نه چې دلته پاتې شوي دوی لاړې پاکستان ته زده کړو دپاره، ولې ډېرې په ناامیدۍ سره اوس بېرته دوی راستنېږي. دوی په زړه کښې دا امید لرلو، هر ځای هر خوا ته کوشش کوي، خو دوی یعنې د یو زده کړو پسې دوی دومره ځورېږي. اخیر به تر کومه پورې دا ژوند هم داسې روان وي، د نجونو په مخ به د زده کړو دروازې بندې وي.
ښه، د ازادي راډیو اورېدونکي وه چې له کابله یې پیغام پرېښی و. نور بس دی، خپرونه هم د پای شېبو ته نږدې شوې، راځئ لږ ذره بحث سره خپل راټول کړو. میرمن ډیوې امرخیل، هر درد هر رنز سړی ته یو درس ورکوي. کله ناکله چې په انسان باندې سختي راشي، هله هغه سختۍ نه یو درس اخلي. اوس هم په افغانستان باندې تقریبا بشري ناورین وو او بل ناورین پسې راځي. هغه دا دی چې ولس لکه کسان په زور راستنول کېږي افغانستان ته، په دې ډول چې په افغانستان کې کورونه نه لري، حتی د سرپناه لپاره خیمې هم ممکن ورته ونه رسیږي. ځکه که فکر وکړو چې مثلا دغه ولس لکه کسان مثلا 15 لکه کورنۍ جوړي، نو 15 لکه خیمې هغه هم په داسې خیمې چې مثلا د ژمي د تودوالي امکاناتو لري، د هیڅ امکان نه لري، ځکه په افغانستان کې برېښنا نشته، ګاز نشته، او د خیمې دننه په لرګیو باندې هم ځان نه تودېږي، ځکه د امکانات پکې نه وي. طالبانو ته څه درس ورکوي دغه وضعیت، او طالبان باید څه وکړي؟ د طالبانو حکومت چې اوس د افغانستان کنټرول په لاس کې لري، دوی به د دغه وضعیت نه څه درسونه واخلي؟ او فکر کوي چې دوی به په ځینو تګلارو باندې له سره کتنه وکړي او بالاخره داسې چارې به ترسره کوي چې افغانان زړه کې چې همدې افغانستان ته ستونزې هم دي ستانه شي، او یوه هیله به ورکول کېږي چې بالاخره که اوس نه کال ته بل کال ته به ژوند نارمل کېږي، زده کړې ته به دوام ورکوي، ښځې به خپل کار ته دوام ورکوي، او هر څوک په آزاده توګه وکولی شي چې په ټولنیزو چارو کې بوخت اوسي.
ګوري، مخکې له دې نه چې زه راشم په دې باندې خبره وکړم، یو خبره یادونه کوم. د هر چا خپل نظر دی، خو زه داسې فکر کوم، زه په دې نظر باندې یا په دې اند باندې یم چې ممکن دا چې طالب چارواکو په دې کې هیڅ جدي عکس العمل ونه ښوده، نو ممکن زه داسې فکر کوم، کېدای شي زما دا فکر غلط اوسېږي، خو زما په زړه کې همدا خبره تاویږي چې ممکن دا به د پاکستان د دولت او د طالب چارواکو په مشوره دغه لړۍ پیل شوې اوسېږي. او دا چې پاکستان ضرب الاجل یو میاشت وخت کډوالو لپاره ورکړه، په دې کې خو د پاکستان دا ګډه وه چې دلته افغان کډوالو ډېرې سرمایه ګزاریانې کړې وې، ډېر کارونه یې وه، یعنې تجارتونه یې کوله، کورونه یې اخیستي وه. دوی په دې باندې پوهېدله چې د افغان کډوال خو په یو میاشت کې نشي کولی دا ټول هر څه ختم کړي، نو دا معلومداره خبره ده چې دا به موږ ته پاتې کېږي دا خبره. او بله خبره ده چې که په دې کې د طالب چارواکو له دوی سره مشوره یوه نه وه، ځکه چې په دې کې طالب چارواکو به دا ګټه وه چې له افغانستان نه ډېر خلک راووتله، ډېر خلک کډوال شول، نو کېدای شي چې د نړیوالو یو څه پام له افغانستان څخه اوښتی اوسېږي، او کېدای شي چې نړیوالې مرستې یا بشري مرستې یو څه کمې شوي اوسېږي افغانستان ته. نو ممکن چې دا به له دوی سره د دوی یو ځایي مشوره وه چې دغه لړۍ پیل شوله. خو دا چې اوس بشري ناورین رامنځته شوی ده، اوس چې دا حالت رامنځته شوی ده، نو که دوی همدا غواړیم چې بېرته دا کډوال راشي چې د بهرنیانو پام راواوړي، یا بېرته هغه مرستې افغانستان ته لکه پخوا په څېر باندې راولېږدول شي، نو په لومړیو کې اوس دوی په دې باندې مسؤول دي. دا په دې باندې د دوی وظیفه ده چې دوی سل سلنه خپل نستوري را بډوخي او له افغان ملي تجارانو سره همدار از خیریه بنسټونو سره همدار از هغه ادارې هغه مستات چې په افغانستان کې فعالیت کوي له هغوی سره جدي د حل لارې چارې ولټوي او جدي اقدامات وکړي ځکه چې اوس دا دوی ته ورلغاړي دي او د دې په لاس کې د دې په کنټرول کې اوس هر څه دي دوی هر څه کولای شي چې وی کې کوي غواړي نو کوي غواړي حتمن کولای شي او له ټولو نه مهمه خبره دا ده چې دغه وضعیت چې اوس موږ ته په پاکستان کې راپېښ شوی ده علت همدغه مشران دي علت همدغه کسان دي چې د انجونو پر مخ باندې د پوهنتونونو او د مکتبونو دروازې بندې کړلې د مېرمنو پر مخ باندې د کار کولو طریقې بندې کړلې که چیرې دا نوې بندې شوي نو زه په دې مطمئنه یم اول زه خپل پاکستان ته نه کډواله کېدلم زه مجبور وم زما خویندې په مکتب کې په نهم سم کې پاتې شوې زما خور په پوهنتون کې محصله او هغه په نیم کې درس پاتې شو نو ما هم نور نشو کولای چې په وطن کې فعالیت وکم یا د کار وکم نو زه مجبور شوم چې راغلم نو علت هم دا دی چې دوی باید د مکتبونو دروازې خلاصې کړي دوی باید مېرمنو یا نجونو ته هم د بشر په سترګه باندې وګوري هغه حقونه چې د نارینه لپاره هغه ته ورکول کیږي د هلکانو لپاره شته لکه اوس هم چې دوی ویلي دي چې دوی باید د هلکانو لپاره د کار کولو او تحصیل کولو زمینه برابروي ولې دا نجونو یا مېرمنې هغه ته انسان نه ده نو دوی باید نجونو ته هم فکر وکړي او د په مخ د کار کولو او د ښوونځي دروازې پرانیزي
کور ودان مېرمن امرخیل سلامت اوسه اوګي امیل ستاسو وروستي خبرې هم اورو څه کول په کار دي مخکې مېرمن امرخیل اشاره وکړه چې لاس مات سیغاره تلویګي وس خو د افغان کډوال دی افغانستان ته د افغانستان حکومت ته ورلغاړي دي طالبان باید څه وکړي په لاندو کې
چې وینم د باندې پوښتې هیڅ شمه نشته او د دې زړه په چانس په دي د حالت دی راوستي او چې به کم راغلي دي د فکر نه کوم چې دومره څه نه لري پلاس کې دې کول لري اوس د تاتو دولت کې مري دې لپاره چې ترتیبات نیولې یا حکومت خو خدمات کوي دا خو نه کېږي چې مالیه کې د پټول باندې ولسمو غږ پورته شو چې غوښي چې زه خو دومره عاید نه لرم زه تبا او هغه مطلب مالیه په ما په هر برخه کې لا زیاتې او مالیه وځکه خبره په دې کې ده چې جهان دې اوس مجبور دی چې اوس د خلک د لپاره لاسونه یو کې دنیا باید یو کانفرنس نشي ټول باید خپل مرسته د خلکو لپاره ځکه دا د حکومت د نه د خلکو لپاره د دې حالت د مهارول لپاره باید یو کار وکړي
کور ودان تاسو وایئ چې د افغان حکومت او ولس له واسه پورته خبره ده باید نړیوال هم راوډانګي کور ودان ملالی سنګزی استاسو روسي خبري هم اورو بله مېرمن سانګزه مېرمن سانګزه زموږ غاغوري
افغانستان افغان حکومت ته پکار دی چې د پاکستان د حکومت سره ناسته او کینی روغه جوړه وکي چې د افغانان په دغه سړه وخت کې ونه باسي یو میاد ورته وټاکي او چې دغه سړه وخت یې شي یعنی جمعیتی شي دوی ته یو ځایونه ورته برابر کی چې د دوی لپاره د راتک لپاره زمينه باید جوړ شي نو هغه لپاره دوی باید کوشش وکړي او د نړیوال نه منګه غواړو چې منګه حقونه همیشه د پخولاندې شي خصوصا خزینه منګه متضرر خزی دی کده د چاپلار شي چې وای هغه خزه د کده چا مېړه شي چې وای هغه خزه د کده چا زوی مر شي وای دی یا به تعلیم شي وای دی هغه خزه د کده چې چا لور به تعلیم پاتې ده هغه خزه د هغه بیکاره شي وای دی هغه هم خزه نو منګه دی نړۍ نه غواړو چې په دې باندې جدي اقدام وکي او چې دغه ساړه وخت
کې پاکستان خپل پریکړه راوګرځي یا هدا اقل تاسو وای چې اوس نور مهلت هم ورکړي ترڅو د غزمې تیر سي ډیره مننه کوم ودان د خبرونه وخت پای ته رسیدي نور بحث پای ته رسو اوریدونکو د ازادي رادیو د دیونې نور بحث پروګرام هم دلته پای ته رسیدي یو ځل بیا خپل میلمنو د خزو د حقونو له فعال اوګي عمل په پاکستان کې له افغان جرنالیست او د خزو د حقونو له فعال دیوی امر خیل او په پاکستان کې د خزو د حقونو له فعال ملالی سانګزای نه ډیره مننه
Thank you.
تازه او کره معلومات ستاسو د ژوند لوری بدلولای شي. راپور موږ درکو، قضاوت تاسو وکړي.
ازادي رادیو څلوروي ساعته.
چلیگی لائے پسرخ کر دی چو کسان ددیو پشان تی زور ور دی دزڑگی سنم خانا پپیری ساتم دخار خلق دبوتا نو سو دگردی چپن پوشو خامارا نو سر اسی دادا غرو پختانا چمرا او زڑا وردی وقت بلگی چی برنگ د پی خبر دی انتو آیا چی چشوی زور ورا د حجری یاران دی وانا مرور دی پری انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو یو چو ستوری میں دش پے انڈی والا نو ماس خوتن میں د پری انڈی والا نو پدے انڈی والا نو غرو سن میں ہم پدے انڈی والا نو دوی ترشاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو اے پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو پاتن کے ہم زمخ کی دوی ترشاو جنگ کی ہم پا
پما پسے انڈی والا اے جنگ کی ہم پما پسے انڈی والا یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا او یو سیڑے بلش پیلے بل کوچے وا یو سیڑے بلش پیلے بلا کوچے وا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا دشپانا جہاں کدرے انڈی والا سر جھوڑنا ہوں ملنگ دخاری مام سرا جھوڑنا خزما دوان نز دے انڈی والا خزما دوان نز دے انڈی والا یو سوستوری میں دش پہ انڈی والا نو یو سوستوری میں دش پہ انڈی والا ماسکوتن میں د پرے انڈی والا ماسکوتن میں د پرے انڈی والا
د سهار لشپګو د ماخام تر شپګو بجو په لنډو چپو 1921 او 25 مترو
ازادي رادیو څلور وشتاته